السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملگری ملتنا زما فو نظر کی ہوئیس؟
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی راڈیو ده.
زما نظر داداش چه ملگری ملتنا پا افغانستان کی؟
میکروفون ستاسو.
سلامونه ورځ مو په خیر فرشته صحاکه ما د مایکروفون ستاسو خبرونه د ازادي رادیو لاري اوري په دې خبرونه کې طاهر روشان په تخنیکی برخه کې را سره همکاري کوي. نن ورځ خبرونه په افغانستان کې په دې وروستي او کې طبي پیښو ته ځانګړې شوې ده. څنګه چې تاسو پوهیږئ په هرات کې د تیر میلادي کال د اکتوبر په ومه ل مرګونې زلزلې پوره یو کال پوره کیږي، خو لا هم یو شمېر زلزله ځپلي د خیمو لاندې او یا هم په نیم ویجاړ کورونو کې ژوند کوي. ځینو زلزله ځپلو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د یو کال په تیریدو ورسره هیڅ مرستې نه دي شوي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې ځینو کارپوهان بیا وایي چې د طبي پیښو څخه د زیانمن شویو د ژوند د بیا عادل کولو لپاره باید حکومت اسانتیاوې رامنځته کړي او د خلکو سره کومکونه وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په هرات کې د تیر کال د زلزلې له کبله 1500 کسان ووژل شو او شپږ ویسو کسان نور پکې ټپیان شوي دي. په همدې اړه زموږ همکار حدیث پردیس راپور چمتو کړی. تاسو اول راپور واوري بیا به راشو په همدې موضوع به تم شو خبرې به وکړو.
که څه هم د تیر 2023 کال د اکتوبر په ومه په هرات کې له مرګونې زلزلې چې په دغه ولایت کې د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکي سخت وځپل، پوره یو کال تیریږي، خو لا هم د دغه زلزلې له کبله ځپل شوي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ځینو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لا هم سرپنا نه لري او په خیمو او یا هم نیمه ویجاړو کورونو کې شپې سبا کوي. د هرات ولایت د رباط سنګي ولسوالۍ د خیرآباد کلي اوسیدونکي عادله ادا کوي چې مرستې نه دي ترلاسه کړي.
یو کال کېږي چې زلزله شوي او زموږ کورونه ویجاړ شوي او سرپناه نه لرو. په خیمه کې ژوند کوو، اقتصادي ستونزې هم لرو او آن په کورونو کې تشنابونه هم نه لرو. ټول چپه شوي، خو تر اوسه موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. څو ملایان راغلل، سروېګانې یې وکړې او ولاړل.
د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي زرغونه وایي چې تیر کال د زلزلې له کبله کور ویجاړ شوی، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې بیرته نه دی رغولی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې که څه هم د کور له نړېدوې ویره لري، خو بیا هم د مجبورۍ له مخې پکې ژوند کوي.
په هغو کوټو کې چې همدا اوس موږ پکې ژوند کوو د اوسېدو نه دي، او هر څوک راځي او وایي چې خطر لري، خو دا چې اوس مو له هر پلوه لاس بند دی، رغولی نسو او هیڅ مرسته هم راسره نه ده سوې.
یو کال وړاندې د اکتوبر په اومه څو زلزلو چې قوي هغه یې د ریختر په حساب 6.3 درجې وه، د هرات ولایت په ځانګړي ډول د زندجان، غوریان، ادرسکن، انجیل، گزری او کشکروباد سنگی ولسوالۍ ولړزولې. د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو له مخې په یاد زلزله کې 1500 کسان وژل شوي او 2600 هغه ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو له مخې د هرات زلزلې په مستقیم ډول د هرات په 9 ولسوالیو کې 215,000 تنه اغېزمن کړل او 340,000 کورونه یې ویجاړ کړل. په دغه ولایت کې د ښوونځیو او روغتیایي تاسیساتو سربیره 21,000 عمومي ودانۍ زیانمنې کړې وې. له زلزلې وروسته دغلته د کورونو د بیا رغولو مسله هغه مهال توده وه چې پکې د طالبانو د حکومت په ګډون بیلابیلو خیره بنسټونو، مرسته کوونکو هیوادونو او بنسټونو، د کرکټ ملي لوبغاړو او سوداګرو په اړه ویلي وو. که څه هم په هرات کې د زلزله ځپلو لپاره د جوړ شویو کورونو کره شمېرې نشته، خو د هرات لپاره د طالبانو د حکومت ویان احمد الیاس شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې په زندجان ولسوالۍ کې د 3000 کورونو د بیا رغولو چارې پیل شوي او ځینې هغه یې بشپړې شوي هم دي. خو د زندجان ولسوالۍ د کشک کلي اوسیدونکی جلیل احمد وایي هغه کور چې د طالبانو د حکومت او مرسته کوونکو بنسټونو له لورې ورکړل شوی ګډې ستونزې لري.
د کشک په کلي کې موږ ته کور جوړ کړ، خو څلور خواو ته دیوالونه نه لري او د شوي هم نه لري. ډیرو ستونزو سره مخامخ یو.
د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپوه د تیر جمهوري نظام پر مهال طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت وزیر آقا فهیم وایي له طبي پیښو څخه د زیانمن شوو د ژوند د بیا دی کولو لپاره حکومتونه مکلف دي چې لازم اسانتیاوې رامنځته کړي.
نیازهای از این مردم جدی گرفته نمیشه.
د خلکو اړتیاوې جدی نه نیول کیږي. د هغوی لپاره چې زیانمن شوي او غواړي ژوند یې بیرته عادي شي، اسانتیاوې نه رامنځته کیږي. مرستې تر لومړنیو هغو پورې محدودېږي او همداراز له پیښې وروسته د ورته پیښو د مخنیوي لپاره برنامه نشته.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو اړوند ادارو یې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې دا چې د روان هجري لمریز کال له پیله د افغانستان ډیری ولایتونه د سیلابونو طوفانونو شاهدان وو چې د مرسته کوونکو نړیوالو بنسټونو په خبره په افغانستان کې وروستیو طبیعي پیښو د خلکو د اړتیا کچه لوړه کړې ده.
د افغانستان نامو د هرات وروستی کال د زلزلې په اړه راپور واوریده چې زموږ همکار حدیث پردیس چمتو کړی وو. په راپور کې مو واوریدل چې زلزله ځپل ولا تر وسه هم د کومکونو د پاره غوښتنه کوي چې دوی سره کومکونه نه دي شوي او لا هم دوی په خیمو کې ژوند کوي. د هرات زلزله تنا هغه طبیعي پیښه نه وه چې افغانان یې وځپل. د دې ترڅنګ تیر کال او دغه کال هم افغانان له ډیرو نورو طبیعي پیښو سره مخامخ وو چې په هغې کې په دې وروستیو څو میاشتو کې ورښتونه سیلابونه په ګڼو ولایتونو کې رامخته شوي وو چې ډیر خلک یې خلکو ته یې مالي او ځاني تاوانونه هم ورسول. نو په دې خپرونو کې نن غواړو په همدې موضوع بحث وکړو، ستاسو غږونه هم راواخلو. که تاسو خپل نظریات یا خبرې لرئ تاسو یې کولی شئ موږ سره په دې ټلیفون په لیکه موږ ته زنګ وخئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00 2 22 12 45 01. زموږ بل شمیره ده 00 2 22 12 45 01. په دغه شمیرو تاسو موږ ته زنګ وکړی شئ. په خبرونه کې موږ سره د چاپیریال ساتنې او د طبي پیښو پر وړاندې د چارو کارپو ښاغلی سید محمد سلیمان خیل را سره دی د تلیفون په لیکه. ښاغلی سلیمان خیل، خبرونه ته ښه راغلی، تاسو زموږ غږ لرئ.
او زه تاسو ښه لرم، ان شاء الله چې ټول خو اوسېږي او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم اوریدونکو ته. او
مننه مننه کور ودان چې خبرونه کې مر سره ګډون وکړه. شروع بلدی وکړو، تاسو راپور به ما اوریدلې په افغانستان کې په دې وروستي کلونو کې د دوو کلونو کې طبي پیښې ډېرې زیاتې رامنځته شوې، لکه د هرات زلزله و همداسې په تیرو څو میاشتو کې او تیر کال همداسې سیلابونه ورښتونه خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. شاوخوا تاسو څه حال و احوال لري؟ خلک په څه وضعیت کې دي دا اوس؟
ډېر زیاته مننه، ډېر ښه سوال. واقعاً چې موږ په دې تیر دوه درې کلو کې د طبیعي پیښو زیاتوالی شاهد وو او ډېر طبیعي پیښې رامنځته شوې، لکه څنګه تاسو ویلې د هرات زلزله نیولې تر بغلان وروستۍ سیلابونه او همداسې په ننګرهار کې سیلابونه وچکالۍ، دا ټول طبیعي پیښې ویلل کېږي ورته. نو دا ورځ تر بلې زیاتېږي. فلحال هم داسې وضعیت په افغانستان کې روان ده چې هر یو طبیعي پیښه چې راځي، متاسفانه باید ووایو چې د موږ افغانانو دغه قابلیت نشتوالی یا هم اقتصادي مشکلات یا همداسې نور تخنیکي مشکلات دغه ټول یو ځای شوي دي او دې لامل ګرځېدلی چې موږ ونسو کولای د طبیعي پیښو په وړاندې ښه مقابله وکړو یا حداقل د خپل ځان وژغورو. نو ځکه هر کله چې او وړه یا غټه طبیعي پیښه رامنځته کیږي په هر ولایت کې اوسې که په ولسوالۍ کې، نو موږ نسو کولای د خپل ځان او مال وژغورو او دا ورځ تر بلې زیاتېږي طبیعي پیښې. او متاسفانه موږ هماغه حالات کې چیاسو یعنی د موږ کم امکانات چې لرو او کم ضروری لوازم وسایل چې لرو دغه فلحال شرایطو دپاره، ځکه چې اقلیم بدلون کړی ده، نسي کولای چې د طبیعي پیښو په وړاندې د افغانانو ژوند مال او د اوسېدو ځای وژغوري.
مننه سلیمان خیل صاحب. که دا راته ووایي چې په دا اوس وضعیت کې تاسو د اقلیم د بدلون خبره هم وکړله، خلک څنګه کولی شي چې د سیلاب پر وخت یا د زلزلې پر وخت هر طبیعي آفت چې کله چې طبیعي آفت رامنځته کیږي، نو څنګه کولی شو چې ځاني مالي او نور تاوانونه راکم کړو په دغه وضعیت کې؟
دا خو ډېر مهم سوال ده چې کله چې موږ د طبیعي پیښو سره مخ کیږو څه باید وکړو. او دا ما مخکې مو ویلې چې دا همدغه د مونږ د نه پوهېدلو چې څنګه د طبیعي پیښو سره په وړاندې ځان برابر کړو نو دا لامل کېدلی چې مونږ ډېر زیات زیانمن شو. خو په طبیعي پیښه په مختلف شکل وباندې دي لکه تاسو څنګه وویلې مونږ زلزلو ځپلو سیلابونه شته دي همداسې وچکالۍ ګانې د ګرمه هوا دا ټولې طبیعي پیښو نښې دي چې هر یو دپاره ځان ته دغه اقدامات پکار دي تر څو مونږ خپل ځانونه وژغورو. خو په مجموع کې که مونږ ووایو یو څه خلک دا تر اوسه پورې دې باندې نه پوهېږي چې څنګه د طبیعي پیښو په وړاندې ځان تیار کړي. مطلب دا چې عامه پوهاوی ورته نه دستپایي او عام پوهاوی که څه وایي ده هغه سیمو ته چې ډېر زیانمن شوي سیمې دي یا ډېر د خطر سره مخ سیمې دي هغوی ته د عامه پوهاوی نه ده رسېدلی چې که چېرې سیلاب راځي دوی څنګه تیاری ورته ونیسي او هغه ځای پرېږدي خپل کور پرېږدي خپل ځان امن ځای ته ورسوي او که سیلاب بیا لاړ خلاص وو هغه بېرته ځای څنګه ځان هم خپل کورو ته لاړ شي او څنګه د ککړو اوبو سره یا همداسې نور خطري سیمو سره څنګه چلند وشي تر څو دوی ځان وژغورل شي. دا هغه موارد دي چې په هر طبیعي پیښې دپاره ځان ته هغه لارښوونې شته دي چې تر څو مونږ وطنوال زیانمن نه شي. خو ما مخکې وویل چې دغه عامه پوهاوی ته ضرورت لري چې متاسفانه په افغانستان په لرې پرتو سیمو ته دا خبره نه ده رسېدلې او افغانستان داسې یو نقشه هم نه لري داسې طبیعي پیښو نقشه چې هغه ته ښکاره شي چې په کومه سیمه کې د کوم څه کوم طبیعي پیښې امکانات شته یا خطر شته چې
ښاغلی سلیمان خیل په همدغه ځای کې کتم شو. ما دا اوس همدغه پوښتنه تاسو نه کوله چې خلکو ته د آګاهي دهي یا خلک ته وغواړو مونږ راهنمایي وکړو هغوی پوه کړو د پوهاوي دپاره یې یو څه ووایو نو په افغانستان کې په دا ټولو ولایتونو کې دغه پیښې نه دي رامنځته شوي که لنډې ووایو کوم ولایتونه ډېر زیات د طبیعي پیښو ښکار ګرځي یا ډېر طبیعي پیښې پکې کېږي هغه غرنۍ سیمې دي هغه سیمې دي چې سیندي ته نږدې دي اوبو ته نږدې دي ټیټې دي پورته دي که په دغه اړه لږ معلومات ورکړی اوریدونکو ته
ډېر زیاته مننه. مخکې وویل چې طبیعي پیښه داسې نه دي چې هر کله به راځي خو د اقلیم بدلون سره دا به زیاتېږي او مونږ اوس به د هغې نه به خبره به نه یاسو چې یو طبیعي پیښه به رامنځته کېږي. افغانستان جغرافیه چې ده وضعیت یې ډېر پیچلی جغرافیه لري او اقلیم پیچلی اقلیم لري یعنی یوازې په افغانستان کې مونږ کولای شو تخنیکي خبرې وکړو په شپږ یو رقم اقلیم مونږ لرو نو په هره سیمه کې اوس په ننګرهار کې یو رقم اقلیم ده په ختیځ کې بل رقم ده په لویدیځ کې بل رقم ده دا اقلیمونه فرق کوي. همدغې فرق سره د اقلیم د طبیعي پیښو ډول هم فرق کوي نو دا فکر وکړئ تاسو په سمت شمال کې لکه بغلان ولایت کې سیلاب راغی همداسې په هرات کې زلزله وشوه په نورو سیمو کې کېدای شي نور خطرونه مخته راشي مرکزي ولایتو کې وچکالۍ راغلل نو دا هغه پیښې دي چې ورځ تر بلې ښکاره کېږي. او دا چې خلک ما مخکې وویلې عامه پوهاوی نه ده څه وایي او اوسه پورې که عامه پوهاوی هم څه وایي دا هغه خلکو ته نه دي رسېدلي دي کېدای شي هغه خلک چې په ښارونو کې ژوند کوي د انټرنټ یا ټولنیزو رسنیو ته یې لاسرسی لري هغه کېدای شي یو څه پوه شي چې عامه پوهاوی نه یو څه ګټه اخیستی او پردي سیمو لرې پرتو سیمو ته عامه پوهاوی نه رسېدلی. دا یو عامه خبره ده مقوله ده چې که چېرې یو کس پوه ونه اوسېږي هماغومره ډېر زیانمن کېږي نو هغوی که څه پوه ونه اوسېږي د اقلیم بدلون په هکله باندې د خطراتو چې کوم طبیعي پیښه رامنځته کولی شي هماغو زیات بس دوی به زیانمن کېدای شي.
ډیره زیاته مننه سلیمان خیل صاحب په خبرونه کې را سره وو سه یو هم د اوریدونکو پیغامونه دی هغه به واورو د غوې ک پوښتنه ولري هغه پوښتنه به تاسو نه پوښتو نو اول بل شو پیغامونه به واورو بیا برا شو په همدې موضوع به تم شو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو تاسو السلام علیکم ورحمت الله ورسته السلام زخر عبدالجبار تو خدا صاحب ولایت غلاب ولسوالی زخه در سره اړیکه کې یم. نو زموږ زابل ولایت ارخدا ولسوالۍ په دغو شاوخوا ولسوالۍ ته نږدې په دغو کلو کې شاوخوا لرې آزادو کلو کې سیلابو سخت زیانونه اړولي. تیر کال بل کال سږ کال خلک ډېر سخت تاوانیې کړي دي، خلک ډېر له ستونزو سره مخامخ کړي دي. مرستې خو نو اوس موسسات دی ډېر فعالیت نه لري، په افغانستان کې دی کم فعالیت لري. څه ناڅه مرستې شوي دي خو هغه بیخي په هېڅ حساب. نو سیلابو دلته ډېر زیات تاوانونه رسولي دي، خلکو ویالې ورانې کړي دي، د خلکو کاریزونه یې وران کړي دي، د خلکو باغونه یې وچ کړي دي، د خلکو باغونه تر سږو ډبرو لاندې شوي دي، ډېر سخت تاوانونه یې رسولي دي. مننه، السلام علیکم ورحمت الله.
تلیفون قدرمن اوریدونکو، تاسو زمونږه د اوریدونکو پیغامونه واوریدل چې د طبي پیښو په اړه دوی زیانمن شوي وو او دوی خپل پیغامونه راته راستولي ول. وړاندې په خبرونه کې تاسو زنګونو ته هم منتظر یو، تاسو کولی شئ اړیکونه سي په خبرونه کې او خپل ستونزې کلارې یا خپل دغه پیښو نه تاسو هم زیانمن شوي اوسېږي خپل حال را سره شریک کړئ. په خبرونه کې قدرمن کارپو سید محمد سلیمان خیل هم را سره دی، هغه نه به هم پوښتنه ولرو. نو د ټلیفون په شمیره تاسو مونږ ته زنګونه وکړای شي. نو سلیمان خیل سپ تاسو زما غږ لري کرا شو دی ته چې په دې وروستیو کې کوم ولایتونه ډیر زیات وځپل شو د طبي پیښو، د طبي پیښو ښکار ډیر شو لکه سیلابونه، زلزلې، دا کوم ولایتونه ډیر زیات په دې کې؟
طبیعي پیښې داسې دي چې سرحد نه پېژني او سیاسي سرحدونه نه پېژني، جغرافیا نه پېژني، هر چیرې راتلای شي. او ما مخکې اشاره وکړه چې د لامل چې دا د اقلیم بدلون ده، مخکې داسې زیات طبیعي پیښې به نه کېدلې. سمه ده، طبیعي پیښې به کېدلې یو نیم، هغه هم ډېر لږ اندازه باندې، خو اوس حال چې موږ وګورو طبیعي پیښې به له حده زیاتې شوي دي. دا ځکه چې اقلیم بدلون لامل ده او اقلیم بدلون کړی ده. نو افغانستان په ټوله کې زیات اکثره ولایت د طبیعي پیښو شاهد وو. لکه اوس فکر وکړه، څو ورځې مونږ مخکې د بدخشان کې د غر ښویدنو شاهدان وو چې دا هم یو طبیعي پیښه ده. کله چې باران ډیر سي هغه ځمکه نور هغه د غرد هغه نه لري، ظرفیت نه لري او هغه غر ښویږي. او همداسې په بغلان کې سیلابونه راغلل چې 350 کسان نه ډېر پکې خلک له ځانونه له لاسه ورکړل. او په پروس کالي کې د هرات باندې خبرې وکړو چې د زرو نه زیات خلک پکې ځانونه له لاسه ورکړل. نو دا په مجموع کې که وګورو په مختلفو سیمو کې په مختلفو ډول باندې طبیعي پیښې رامنځته کېدای شي. او لامل یې مخکې ویلې چې اقلیم بدلون ده. خو په ارقامو ته وګورو، په مجموع کې افغانستان له یو هغه زیانمن سوی هیوادو څخه راځي چې هر کال زیات زیانمن کیږي. او د ملل متحد یا پولیس کې تاسو وګورئ، افغانستان شپږم هیواد د اقلیم بدلون د هیوادو په قطار کې راځي چې ډېر زیانمندونکی ده، یعنی زیات زیان هغه ته ورسیږي. دا ځکه چې افغانستان تیاری نه لري د اقلیم بدلون لپاره. او د راپورونو پر بنسټ افغانستان ولسم هیواد ده چې لږ تیاری لري د اقلیم بدلون په اړه کې. نو که موږ فکر وکړو، هر څومره چې موږ تیاری ونه لرو هموغومره موږ زیانمن کېدای شو.
مننه سلامان خیل صاحب، مننه. بیرته هم تاسو ته راګرځو. یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه راته منتظر پاتې ده، هغه به راواخلو، بیرته به هم موضوع ته راوګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ووایئ، کوم ځای نه اړیکه نیولې ده؟
وعلیکم السلام، د بادغیس ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده، نوم یې عبدالله دی.
ډیر ښه راغلی. دا راته ووایئ چې مایکروفون خپرونه نن د افغانستان کې په دې وروستیو کې طبي پیښو ته ځانګړې شوې ده، تاسو شاوخوا ته څه وضعیت ده؟ سیلابونه، زلزلې، په دغه اړه که کوم پیښه شوي تاسو راته ویلی شئ خپل، یا هم د قدرمن میلمانه که کوم سوال ولرئ مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی.
افغانستان خو یو داسې دولت دی، داسې هیواد دی چې خصوصا د ځان څخه جلا په اقتصادي وضع کې ډېر کمزوری دی. بیا په دې تېرو وختو کې خصوصا پر بادغیس ولایت باندې، غرمش ولسوالۍ چې کوم واورین حالات را لې د ژمی موسم کې دې واورین حالات کې ډېر توپانی واور و د غرمش خلک د بادغس خلک بل د خاص کې سبو کارم نه لري اصلي کار چې دی هغه مالداری دی نو په دې واور کې دوی ډېر جرمن سول تقریبا تر 15000 رمو داسې له هم دا میجو درمی غیر کسولې لسنا څه کومکونه د امارات د خوازې ورسره وسوله واغه پټر کم اندازه و کم اندازه چې دوی توان او طاقت واغه کومه کوسو او دا خاص مشه او خاص شی نه دی ورته راغلی چې مثال ورتراسي او دوی واده او اقتصاد بیا کوي کې نو او دا شی نور مثالونه راوخ لکه د سیلابونه سوي دي خلکو باغونه او خراب کړي دي کورونه او څه وړي دي ودان ودان ځایونه ورته چې پکړي دي وړي دي دا ته دې پیښې دي معنا ډېرې سوي دي خو د زمو خپل ټول سوالي کې سوي دي
ډېره مننه کدا راته وایي چې په هغه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ شاوخوا خلک څومره د طبیعي پیښو پر وړاندې د مخنیوي دپاره یې کوم کارونه کوي یا په دې پوهیږي په جوماتونو کې شاوخوا په مکتبونو مدرسو کې د کلي د مشرانو د خوا داسې لارښوونې کیږي خلکو ته چې په دغه وخت کې خلک باید څه وکړي چې خپل ځان خپل مال دا وساتي د پوهاوی دپاره څومره کار شوی ده
و ځینې وخت په ډېر وخت کې دوی ته خبر ورکول کیږي د دولت خوا څنګه چې مثال په دغه وخت کې یا دغه سفر راتلونکی دی مثال زلزله راتلونکی دی په اکثره وختو کې داسې وخت راځي چې مثال دوی خپل ځانونه کنټرول کړي او خوا څنګه تزان کړي چې مثال د توپان د شیزنګي بچي کو تیر کال چې کوم واورین حالات باندې را لږه داسې و چې ناڅاپي و حالات باندې را لې هیڅ چانس وکولای چې ځان ورزنګي خوندي کړي او خپل مال ورته خبس کیم نو بارا چور الته غرق سول هر څوک چې په هر ځای باندې تللی وو هغه مال ټول شهر ته غرق شو ځکه دوه حالاتو
ډیره زیاته مننه چې اړیکه مونی ولا مونږ اوس هم بیرته ورګرځو کاغلی سلیمان خیل ته تاسو واوریدل چې په افغانستان کې څنګه چې مزمونږ اوریدونکو هم قصه وکړه په دې وروستیو کې خلک ډیر له طبیعي پیښو نه زیانمن شول لکه خلکو مالونه د واورو د اوبو لاندې شول د خاورو لاندې شول زلزله ورته عمله نو کرا شو د خلکو د پوهاوي لپاره باید څه کار وشي څومره باید خلک کو د پاره لکه ما مخکې غوینه پوښتنه وکړه د میډیا نه لکه رادیو تلویزیون او یا وس چې په افغانستان کې دیشي تم خلک ډیر زیات لاسرسي نه لري د جمعهتون نه مثلا اغه امکانات چې خلک لري څنګه کولای شي چې د خلکو د پوهاوی د پاره د دې شانو نه دوی کار واخلي
دا څه مننه ډېر څه سوال ده او مهم خبر هم دا چې اما په هواي نه د سوای او منګه خلک ممه کې ویل چار سونه منګه پوونه وسیګو دیو او تبي په صفاق کړه باندې اما کوم رډیر منګ ځان من کې دای سو نو کچیر منګ په هواي ولر دیو تبي په خو وړاندې نو د منګ ځان منې دو خطر ډیر کمیږي په فلحال تاسو متوجو سیګي د او پیژندنې وزارت الله وړاندوینه کوي چې کوم ځای کې سیلاب راځي یا کوم ولایتو کې طوفان راځي همداسې د اورښتونو سطح څومره ده دا وړاندوینه ډېر لږ ده او په سمن کې دا وړاندوینه متاسفانه مونږه یې څارو چې هغه خلکو ته نه رسیږي چې دغه په فیسبوک له لارې یا نور رسنیو له لارې اخباریږي نو زیات هغه متضرر او یا هغه ډیر ځمن سوی خلکو ته نه رسیږي نو په کار دا چې دغه سیستم دی نور هم پراخ کی زیات نور وزارتو ته لکه د حوادثو او مبارزې په مقابل کې چا حوادث ده دغه وزارت ته ورسیږي د سره خامو هنګي جوړه کی په زمن کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره ده دوی په منځ کې یو هماهنګي جوړه سي تر څو په ولایتو کې پولیسوالو یې کې د عامه په هوای لپاره ډېر ټیمونه جوړ کړی تیمونه همداسې جوړ کړی چې په مکاتبو کې په پوهنتونونو کې همداسې په مساجد کې د سپینګرو سره د محلي ټولنو سره دوی کینی هلته د هغوی ته عامه په هوای ورکړي که چیرې یو ملا په مسجد کې دی په د طبیعي پیښو په هکله باندې یو ابتدایي معلومات هم ولري دغه خبرې په اجتماعي ډول باندې په هماغه سیمه کې خلک ډېر ښه مني ځکه خلک عقیدتي ډېر زیاته دې موضوع ته فکر کوي او فکر کوي دا د عقیدې خبره ده بس دا یو پیښه ده چې داسې راځي. نو دا داسې نه دا په اصل کې داسې نه ده، دا هغه پیښې دي چې انسانان پکې ګوتې وهلې دي، او دا پیښې بیا دې کړې دي. موږ اقلیم کې بدلون راوستی دی، انسانان بدلون راوستی دی کې. نو د ما خبره دا ده چې دا د مساجدو دا د ملا امامانو په واسطه باندې دا کولی شي چې د عام هغه لرې پرتو سیمو ته ورسیږي، او د ملا امامانو مساجدو معلم او هغه خلک چې هلته سپینګیري دي، مخور دي، ملکان دي، مشران دي، هغو ته اول همه پوهاوی ورسیږي، هغوی دې په دې باندې ځان پوه کړي چې طبیعي پیښو په هکله باندې څنګه موږ تیاری ونیسو، څنګه موږ ځانونه وژغورو. هغې نه بعد هغه کولی شي هماغه د سیم کلي کلیوالي ژوند ته دا خبرې ور ورسیږي. بیا هغه وخت کولی شو چې موږ ډاډه شو چې موږ ته موږ پیښه به چې موږ باندې راځي د دغې ځاني تلفات به کمي. صحیح ده، موږ بیا زیات کولی ونیسو چې د مالي لحاظ نه خپل کور خپل مال به له طبیعي پیښو نه خو به وکړو بچ کړو، خو هغه خپل ځان بچوای شو که چیرې موږ آګاه واوسېږو.
ډیره زیاته مننه. اوس هم فکر کوم یو اوریدونکی په لیکه راته منتظر دی. سلام خلیل صاحب، تاسو ته به بیا هم راوګرځو ورزو اوریدونکی راخلو. سلامونه، خپل نوم راته ووایه، کوم ځای نه مړی کنی ولې ده؟
وعلیکم السلام، نوم فرخان امیدی خلاف ولایت نه.
حمید صاحب ډیر ښه راغلی خپرونې ته. زموږ خپرونه نن د مایکروفون ستاسو خپرونې موضوع په افغانستان کې په دې وروستیو کې د طبیعي پیښو په اړه ده، او د هرات ولایت د تیر کال د زلزلې په اړه که تاسو یو څه راته ووایئ. تیر کال په هرات کې ډیره سخته زلزله تیره شوې وه، اوس وضعیت په څه، خلک په څه وضعیت کې دي اوس؟
مننه. د تیر کال چې وو دغه تقریبا په دغه ورځو کې وو، د ومبرج په پنځلسمه دغه زلزله په هرات کې د زندهجان ولسوالۍ کې چې تقریبا یو 40 کیلومتره 25 کیلومتره د ښار نه لیرې دی هلته وشو. نو واقعا ډېر سخته ده چې هم جاني تلفات درلود، هم مالي زیان ورسول، او دا تقریبا 18 ورځې دوام وکړ هرات کې. هر ورځ 4 رشتې 5 رشتې 6 رشتې سپل پسې دغه وو. نو تلفات یې ډېر زیات، اوس فعلا نورمال دی. د هغه وروسته تقریبا 2-3 میاشتې خلک داسې نارام وو کورو ته نه تی چې دا نن یا سبا بیا هغه څه پېښه ونیسي. نو اوس فعلا کوم خبره نه ده، داسې حالات نورمال دی.
ډیره زیاته مننه. مونږ یو راپور درلوده د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما لخوا چې په افغانستان کې د دې زلزله ځپلو سره مرستې شوې دي، خو بیا هلته کله چې مونږ خلکو سره خبرې وکړې، خلک لا هم وایي چې مرستې دوی ته بسنه نه کوي. هغه مرستې چې دوی سره شوې دي، لا هم ډیر خلک په خیمو کې پاتې دي، کورونه نه لري، او هوا هم سړه ده. ژمی را روان دی، په دې خلکو د خلکو اندېښنې ډېرې زیاتې دي. دا خبره تر کوم ځای پورې واقعیت لري؟ آیا خلک لا هم مرستو ته هلته اړتیا لري؟ خلک په کورونه ورته جوړ شوي دي که لا هم خلک په خیمو کې پراته دي؟
یا یو شی دی چې موږ باید واقعیت چې دی هغه ووایو. هغه درې که څلور کلي وو چې په هغه وخت موږ خپله تللي وو، هغه د زندهجان د ولسوالۍ نه مربوط د ولسوالۍ زندهجان وو، خو د ښار نه بېخي داسې نږدې وو. هلته هغه ساحه کې دوني مرستې، کورونه، هر شی جوړ شوي دي، او اصلي زیان هغه 5 کلی وو چې هلته ورسېدی. دوی ته موږ خپله یو پروژه نیولې وو د مسې څخه چې تر 5 میاشتې دوی ته د مرسته لکه اوړه و دال و غوړي و دا شان توضیح کېدل. نو مرسته ډېر شوي دي، خو د افغانستان خلک داسې دی چې اقتصادي وضعیت یې کار نشته، دغه نشته. هغه مرسته داسې وو چې کور ورته جوړ شوي دي، دغه شوي دي، هغه خو یا د خوراکي په څه کې ورته مرسته شوي دي، اوس خلاص شوي دي. بیا هغه خپل دغه کې چې دلته شی نه دی راغلی، فعلا دسی خاص انڅ چې د زپلو کسان د چې په خیمو کې پراته وسی خیمه ولري دسی نو څه فکر کوم ځکه چې د دې بانک هغه څه کورونه جوړ کړ نور دغه جوړ کړ هغه د 15 کلی او 4 کلی کې 15 یا 10 کور دغه نو هلته مرسته ډېر شوي دي.
ډیر زیاته مننه حمیدی صاحب کا په اخر کې لنډاره ته وایي چې په هرات کې د تیر کال زلزلې نه وروسته آیا د خلکو د عامه پوهاوي لپاره د سي کمپاینونه یا د سي خبرداري دوی ته د دې لپاره چې زلزلې په مقابل کې دوی څنګه ځانونه وساتي خپل مال خپل اولاد د دوی د پوهاوي لپاره د سي کوم کار شوی دی یا لا تر اوسه خلک په دې نه پوهیږي چې څنګه په دغه وضعیت کې خپل ځانونه لمرګ یا لزیان نه
دسی عامه دسی یو کمپاین غونډه چې په درسانی د خوا یاد ده څه د خوا په هغه ورځ کې یو څو رسالې دسی اعلانونه کول خو نور مالی رسانی نور دسی دغه نه دسی ویډیو ځنځلې چې تاسو خپل پوهیږي چې ډېر پرمختګ یوادو تاسو یې دوی نه دي سوې د لچې دا مخنیوي وکیا مخکې خبر ورکړي لکه د طوفان او باران او دا نو د څه خاص هغه نه دی ورکو ورته ویل چې
ډیره زیاته مننه چې مونږ سره اړیکه ونیول خبرونه کې مو ګډون مونږ سره وکړو خپل د شاوخوا د سیمه حالات هم مونږ سره شریک کړ مننه قدر مون اوریدونکو تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون په لیکه را سره دی هغه به هم راوخلو سلامونه خپل ځان معرفي کوي لکم زینا ماډی کني ولې
السلام علیکم خورخیتو تخنیکی همکار روسن صاحب او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم د زابل ولایت شاجوی د ولسوالۍ څخه اجي توخی
توخی صاحب خبرونه موضوع نن د په افغانستان کې په دې وروسته او کې په طبي پیښو باندې دا چې په هرات کې زلزلہ شو و تیر کال و همداسې په نور ولایتونو کې زلزلې او یا هم سیلابونه شوي او خلکو ته ډیر زیانونه رسیدلي ستاسو شاوخوا سیمه کې څه حال دی؟
ان شاء الله دلته خو تر اوسه پورې خیر خیریت ده خو البته مختلفې پروتو ولسوالۍ کې خاص د ارغنداب ولسوالۍ څغه یو غټسین په ما باندې کې لري کې څو یې راتللې ده د علي ته توې ځکندار ته نو په دې کې څه څه سیلا مونارالو مخکې کورونه یو نړیوال خلګي سره متضرر کړو خو موږ په شاجوی کې تر اوسه پورې دا سیلا مون نه ست د شاجوی ولسوالۍ دا سی پراخه ولسوالۍ ده اواري لري نو موږ د دې خدایي پیښو مخنیوی په هیڅ طریقه باندې نه کیږي د خدای الهي کارونه دي خو البته سنتمن طبيعي ورته وایي خو خیر دواړه په یو رقم دي نو باید موږ په داسې ځایو کې مینې جوړې کړو چې هغه خوړونه نه وي یا ردونه نه وي خو البته اوس انسانان ډېر شو نو په زیات ځکه تنګې دي خلک له مجبورۍ څخه په داسې ځای کې خونې وسرایونه جوړ کړي څه د سیلابو تیرېدو د اوبو لارې خو باید واله واره سړی ټول شان وسنجي او د اوبو مخه خلاص کړي او کورونه د ځای جوړ کړي چې هغه د وسیع امکان نه وي او موږ د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده او سوال ده او هیله ده چې موږ د ارغنداب ولسوالۍ کې ډېر خلک متضرر شو دي ونه دي باغونه یې له شګو له نو د بارو ډاکسو نو باید د هغو د پاره یو مرستو کومک یا د موسساتو له لارې یا له خپلې بودیجې څخه کومکونه ورکړي یا دغه سې په نورو ځایو کې د هرات خلک متضرر شوي دي خامخا هغه هم شوي دي کورونه یې نړېدلي
مننه کور ودان توخي صاحب
موږ د خپلې ولادې ولسوالۍ ده نو یو هیله موږ له تاسو څخه لرو خورقي په هر خبرونه کې هم وایو تاسو دا منځنۍ څپه د ولې شپږ نیوسل شپږو د سهار په شپږو یي تاسو باید زموږ د پاره هغه زموږ د سهارایي استلا باندې د ورځې په موځ کې
سمه د ډیره زیاته مننه توخی صاحب تاسو پیغام مونږه واخیست ډیره زیاته مننه مونږ په دې برخه کې حتمان کار وکوو همکارانو سره تاسو پیغام ز شریکوم ډیره زیاته مننه چې خبرونه کوم را سره اړیکه ونیوله قدرمن اوریدون کو خبرونه کې سلیمان خیل صاحب لا را سره شته دی سلیمان خیل صاحب کپدی وغږی کو پدی برخه کې چې په افغانستان کې په دې روسیو کې د سیلابونه یا طبي پیخي تر په خو ډیر زیات شوی او ګر چې تاسو مخ کې هم په دې لګ رڼا واچول کڼورم راته وای چې اصلي علت څه دی چې د روسیو کې د پیخي ډیر زیات شوی ډیر ګټه مننه
او خدای طبيب پیخه لکه څنګه چې ما مخکې وویل دا چې ډیری سوي دي او اصلي او مهم عامل چې دا اقليمي بدلون ده دا یوازې په افغانستان کې نه په ټول نړۍ کې د طبيب پیخه زیاتوالی سوای ده تراسو وګورئ په پاکستان کې هم دا چې چالو وسو تیرابونه ډیر راغلل لینه خراب پرلامده سی په ایران کې وشکالیګانی ډیر روان دي نو په افغانستان کې هم هم د اقلیم د بدلون د اغیزونه مستثنا نه ده نو دا په نړیوال سطح باندې د اقلیم بدلون کړای دا هدايه لامل سوای ده او خبره ده تر چې افغانستان د اقلیم په بدلون کې باید تاسو وایم چې ایس وان د نلری او زیات ځانمن کی او موږ همیشه هم دیو شپریو ساتنی او د اقلیم فال په صفات همیشه راګم دا په لیدرسوینو نه کړل شي افغانستان سره د نړیوال موساد نړیوال ټولنه سره مرسته وکړي او افغانستان د اقلیم بدلون په مقابله کې دی یوازې نه پریږدي ځکه دا داسې یو پدیده ده یا داسې یو طبیعي پیښه ده چې د انسانانو خصوصا د یو ملک یا د خصوصا د افغانستان غوندې یو ملک چې د اقتصادي لحاظ اخن هم ډېر زیات خودکفا و اقتصاد نه لري نسی کولی د اقلیم بدلون په مقابل کې ښه اقدامات ولري نو دا ضرورت دی یو ښه او قوي ملاتړ د نړیوال ټولنې نه کېږي چې دغې برخه کې موږ سره مرسته وکړي تاسو فکر وکړئ دغه امارات راتګ سره د نوي حکومت راتګ سره په افغانستان کې افغانستان باندې ډېر تحریمونه لګېدلي دي افغانستان نسی کولی چې دغه منابع یا هغه زیرمې چې دي مالی زیرمې چې د افغانستان غوندې هیوادو لپاره هلته چمتو سوي دي په نړیوال سطحه هغه ته لاسرسی نه لري نو دا نه لاسرسی درلودل کولی شي چې موږ د طبیعي پیښو په وړاندې ونسو کولی چې ښه مقابله وکړو په مقابلې لپاره موږ ته پیسې ضرورت دي پیسې یا هغه مالی زیرمې نړیوال سره د نړیوال موږ د سره د زیرمې لپاره د سیاسی چلند کوي یعنی دا دا سی وای چې دولت هم پرسنل نه پیدا د سوای هو موږ نه کولای شي دا زیرمې مالی زیرمې سره څومره پلاس درکو نو زه فکر کوم دا عدالت نه ده کشر نړیوال فکر کوي چې دوی د اقلیمي بدلون لپاره دوی ګامونه پورته کوي نو افغانستان یو له ځانمن شوی هیوادونه ده په دې حال کې چې هیڅ اقلیم بدلون کې ځان دخیل نه ده یعنی هیڅ یو ونډ نه درلودل په دې کلونو کې نو دا زه فکر کوم چې نړیوال مرسته ډیر ضرورت ده او کچیر مرسته ونیسم کولای شي چې اقلیم بدلون نور هم زیات شي او طوفانونه سیلابونه بارانونه واوري وچکالی دا به نور هم زیاتیږي
ډیر زیات مننه د مرستو په برخو کې به بیا هم وغږیږو تاسو ته به بیرته راوګرځو وس هم د ټلیفون په لیکه یو بل اوریدونکو را سره د غي نظر بره واخلو سلامونه خپل نوم را ته وایي د کم زماړی کنیولې
شاغلی صاحب خو موږ خو دا مهال په خارجي واد کې ایران کې او افغانستان کې نه یو دا په هلمند کې زین د سیلابونو راځي خلک نه خبرې اته دغه سپیش راځي او بل ستاسو د استودیو سره غوښتنه لرو چې دلته متاسفه چې په ایران کې پر افغان کډوال باندې ډیر سخت ظلم کیږي تاسو به د طالبانو د بهرنی چارو وزارت را غوړی یا داسې کم بل ملما راو بلی استودیو ته
ډیر زیات مننه حتمان ستاسو ستونزه هم مونږه واخیسته په راتلونکو خبرونو کې حتمان په دې به باس وکړو په دې به هم خبرې وکړو مننه د دې چې مونږ سره مګډون وک وس هم یو بل اوریدون کې د ټلیفون په لیک را سره د یغه بم را واخلو سلامونه خپل ځان معرفي کوي لکم زمړی کنیولې
وعلیکم السلام حماد خبر کوم روزګان
ډیر خراغ لای خبرونه ته د خبرونه موضوع پاړه ک تاسو کوم څه ویل لرئ نو مهرباني وکئ
موضوع خو دغه موضوع ده خو تاسو خو معلومه ده چې ورسته کې پدنه کوم براو دغه ورسته طبي پیخي چې ده د افغانستان په زیاتره ولایتو کې ده زیاتې سوي دي او مرګ ژوبل او مالی تاوان نو ده ځان سره درلودل او بیا په دې ولایت کې دا حساب ده چې د سلور میاشتې مخکې کوم طبي پیخي چې سیلابونه راووتل خلکو کورونه رنگ کړل وی وړل زراعتي سیمې دې رنگ کړې بیا الحمدلله اسلامي مارن ندی راځي سول وخت سره کومکونه ورته ورسېدل او دغه موسسې په دې ولایت کې کوم موسسې پالوي مطلب هغه اړین توکي ورسره په هغه وخت توکي ورسره وسول خدا د افغانستان ملت ته بس دوامدار کومکو ته اړتیا لري چې په وخت سره کومکونه ورسره وسېدل دلته کومکونه موسی داسې کومکونه چې هغه بسنه نه کوي مطلب که نه چې لږ دوامداره کومکونه د دې خلک بیا د اروزګان ملت چې دی دا ضرورېدله ملت دی دا وطن ډېر شاته پاتې دی او دغه کیسه ده
ډیره زیاته مننه اړیکې نم چې موږ سره اړیکه ونیوله او د خپل د سیمې حال مو موږ سره شریک قدر من اوریدونکو په دې برخه کې ورزو ستاسو را لېږل شوی پیغامونه اورو بیا هم بیرته را ګرځو خبرونه پر موضوع غږیږو
سلامونه هیله لرم چې جوړ اورو اوسې د لشکرګاه څخه در سره د هرات زلزله پولو سره چې کومه مرسته کیږي دا ټوټل مرسته ټولې نمایشې دي
مګونه واده د طالبانو له سبب سره کیږي او دوی د غمرسي خپل خلکو ته ورګي اړوند کورای د غمرسي کی دوی د هم نس خپل افراد باندې خپل سرتیر باندې وشي او عام خلک اوس هم په ډیرو ستونزو او مشکلاتو کې دی او دوی ډیر نور مرسته اړتیا لري طالبانو سره مرسته کیږي خو عام خلکو ته نه رسیږي نو دغه مې اندازه درته ویل چې نړیوال سازمان باید خپل مرسته باندې غور وکړي او نیغ ته نیغ روانه پر ورسي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا علی احمد د میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت خبره کوم دغه برمی خلی د خلک ویل نور بندي دغه چې بنې شو د غور ور د هر وخت چې ګور سراب کښنه ورسه ود کښنه ورسه ود سراب د کښنه ورسه ود سوي د افغانستان لسمه برخه موړه د برما وسکي
قدر من اوریدونکو ستاسو را لګل شوی پیغامونه وو چې وا موریدل وس هم بیرته ورزو د خبرونه میلمه خاغلی سلیمان خیل ته مننه خاغلی سلیمان خیل چې تر وسه را سره یاستي د اوریدونکو پیغامونه او خبرې مو واورید چې د سیمو مختلف سیمو نه دوی مونږ ته زنګونه وکړل نو کارا شو پټوله کې پدې وسوغه گیګو چې څه کولای شو چې خلک پدې پوشي چې ځانونه لدغه آفتونو یا لدغه طبي پیخ وساتي کډیر څنګه هغه لومړنی په هوی د پاره د دوی کوم اقدامات باید وشي
په فاصل کې مونږ وګورو د طبي پیخو په مقابل کې په ټوله کې افغانستان نسی کولای چې زیاته مقابله وکړي او د طبیعي پیښو په مقابل کې یو څه باید مخکې له مخکې دا ووایم چې یا به مونږ د اقلیم بدلون یا به طبیعي پیښې اوس فی الحال دا دوه کلمې تقریبا یو شی سوي دي ځکه که اقلیم بدلون وکړي بعضې خلک ورته طبیعي پیښې ورته وایي خو په اصل کې د طبیعت پیښې دي خو د اقلیم بدلون له امله ډېرې سوي دي په رقم د خساراتو یا زیانمندونکو د حالاتو پورا کمولو کې موږ ډالر لرو په نړیوالو سطح باندې یا به ور سره مقابله کوو طبي پیښو سره یا به ور سره ځانونه تیارو ځانونه داسې ور سره تیارو چې مطلب دا که چیرې سیلاب راځي موږ کولای شو چې د خپل ځان وژغورو د کورونا اغازي نه پرېږدو بل هلته کور جوړ نه کړو او خپل هغه د سیلبر چې ورته وایي چې اغازي نه سیل ته تیریږي اغازي نه ورته برابر کړو نو که چیرې موږ قوي هیواد اوسېږو بیا کولای شو ورسره مقابله وکړو چې مستقیم د سیلاب د مسیر ته تغییر ورکړو نو دغس متاسفانه موږ نسو کولای اوس فلحال موږ کولای شو د طبیعي پیښو سره سازش ولرو اوس خبره دا ده چې موږ څنګه کولای شو چې دا کار وکړو په لومړیو کې درې خبره ده یو دا چې نړیوال مرستې ته ډېر زیات ضرورت ده نه یوازې د مالی مرستې بلکې د تخنیکي او نور مرستي منته ضرورت دي چې ترسو او کولای شي د اقلیم بدلون یا د طبيعي پیښو مقابل کې منګه خلو مقابله وکړو یا قانونا ورته تیار کړو. دوه خبره دا چې فل حال دولت سره چې کومې امکانات او کوم مالی او تخنیکی منابع یا زیرمې شته دي دغه په کارولو سره کولای شي د طبيعي پیښو په راکمولو کې ګام واخلي. تکه ما مخکې وویل چې د سکتوري وزارتونه کوم وزارتونه ریاستونه یا ادارې چې د دې برخه کې کار کوي دوی کولای شي چې یو صحیح قوي ټیم جوړ کړي او په کلیو بانډو کې مساجدو کې ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې دا جبري وګرځي چې تر څو خلک په دې باندې پوه شي چې څنګه مطلب مخکې له سیلاب نه دوی څه وکړي او وروسته سیلاب نه دوی وچکالۍ راځي باید څه وکړي او همداسې که چیرې داسې نور طبیعي آفات زلزله راځي یا داسې بعضې نور طبیعي آفات یا طبیعي پیښې رامنځته کېږي دوی باید څه وکړي. دا یې دولت کار ده. همداسې دولت کولی شي په خپل زیربناو باندې لږ توجه ولري که چیرې کوم زیربنا چې اوس لرو د دې ساتنه دې وکړي او دین لپاره نور یو څه زیربناوې ورته برابرې کړي. حیاتي زیربناوې چې هغه پوله پلچک دی او د سلورونو لارې دي د اوبو لارې دي او د اوبو سطحي اوبو مدیریت ته خو همداسې د وچکولو دپاره یو بعضې اقدامات دي چې د کرنې وزارت سره په همانګي کې مخته وړی شي. او درېیمه مرحله دا ده چې خلک دې دغه موضوع ته زه باید دا خبره بیا تکرار کړم چې خلک دې د طبیعي پیښو ته زیات د عقیدتي په سترګو باندې ونه ګوري. مطلب مې دا ده چې که چیرې موږ ووایو چې دا د عقیدتي په سترګو وګورو دا ووایو چې سیلاب د خدای کار ده خو بس خدای سیلاب زموږ باندې راوستی ده بس کینو نو دا هر څه چې کېږي دا یو ډېر صحیح خبره نه ده ځکه اقلیم خدای موږ ته بس داسې اقلیم موږ ته جوړ کړی وو کړی وو چې هر څه شی په خپل وخت باندې منځته راته خو اوس موږ انسانان چې په ځمکه کې ژوند کوي اقلیم باندې بدلون راوستی ده هغه څه لامل څه وایي چې د طبیعي پیښې عمر زیات شي طبیعي پیښې چې عمر زیات شي سیلابونه راځي وچکالۍ راځي اوس دې لپاره ضرور ده چې موږ لاس په کار شو. دې لپاره موږ ضرورت لرو چې هر پیښې په مقابل کې خلکو ته مو پوهاوی ورکړو چې څه وکړي مخکې له یو طبیعي پیښو نه څه وکړي بل طبیعي پیښو نه څه وکړي کوم امکانات چې لري د طبیعي پیښو په مقابل کې څنګه وکاري دا هغه شیان دي چې موږ باید دې ته دیو طبیعي پیښې چې دا عقیدتي په سترګو باندې باید نور ونه ګورو.
ډېره مننه مننه په دې خو وغه کېدو چې مخکې د دینه چې طبيعي او طبيعي پیښه رامنځته شي خلک دولتونه مرستندوی ټولنې باید څه وکړي که اوس په لانډو کې دا راته وایي چې کله یو طبيعي پیښه کېږي خپل خلک د سیمې خلک شاوخوا مرستندوی ټولنې بیرونی مرستندوی ټولنې خیریه بنسټونه حکومتونه په افغانستان کې داخل کې حکومت ادارې څه باید وکړي چې خلکو سره مرستي وکړي او خلک لاغه وضعیت نه راوباسي.
په لومړی کې کومه فکر وکړو بهترین لار ادا ده چې کچېره کومکونه کیږي اوس موږ د بغلان تجربه موږ وګورو هلته سیلاب راغی ډېر زیات کومکونه موسول داسې نه چې کومکونه ونسول نړیوال موسساتونه همداسې محلي موسساتونه دولت خیریه بنسټونه خلک تجاران ټول کومکونه وکړل هر څوک خپل په وافي اندازه بېلابېل ډولو باندې کومکونه وکړل خو خبره دا وه چې کومکونه په سمو ډول باندې مدیریت نه شو. زما غوښتنه دا وه دولت نه چې یو مرکز دې جوړ کړي په ولایاتو کې په خطري سیمو کې چې هلته عاجل عملیاتي ټیم واوسېږي چې که چېرې یو پیښه کېږي هغوی دې مخکې له مخکې تجهیزات ولري صحي پرسونل ولري د نجات یا د ژغورنې ټیم ولري همداسې متخصصین د طبیعي پیښو ورسکه واوسېږي چې دوی وکولای شي عاجل هغه ځای ته ورسي د طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي او په زمن کې دوی د دغه دولت کوم چې ټیم جوړوي دغه د کومکونو مدیریت تر لاس لاندې واخلي ځکه یو کس به یو چې شی وړي چې هغه ته به سیمې کې هغه ته ضرورت به نه وي بل کس به یو بل غذایي مواد به وړي یو بل شی جوړي مقصد مې دا ده چې د هغه ټایم باندې یا هغه په وخت باندې هغه شي ته ضرورت نشته نو دا کومکونو مدیریت دولت تر لاس واخلي او هلته دې ورسوي او بیرته دې هم دولت خلکو ته حساب ورکړي. دا کولای شي چې د طبیعي پیښو په وړاندې کومکونه چې راځي ښه په منسجم ډول باندې خلکو ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه سلیمان خیل صاحب چې په خبرونه کې مر سره ګډون وکړ او خپل نظریات او د خلکو د پوهې لپاره مو ډیره خو ټکو ته تاسو اشاره وکړه. حتمن خلکو خبرونه اوریدلې ده او په راتلونکو کې به له دې ټکو نه اتمن استفاده کوي. ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې را سره وی. قدر من اوریدونکو د چاپیریال ساتنې د برخې فعال ښاغلی سید محمد سلیمان خیل را سره په خبرونه کې وو او مننه لدې چې تاسو تر وسه را سره وي خبرونه مو واوریدله او خبرونه ته مو زنګونه را وکړل. زمونږ د نن ورځې مایکروفون ستاسو خبرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په دې وروستیو کې په طبیعي پیښو همدې موضوع ته ځانګړې شوې وه. څنګه چې تاسو پوهیږئ په تیر کال کې په هرات کې هم زلزلہ شوی ولا او ورستیو کې پډیر ولایتونو کې سیلابونه هم شوی وو. نو مننه چې را سره وي خبرونه مو اوریدا وړاندې ستاسو پیغامونه نشر تاماده دي هغه ووري نور مو په لاس پرم. خدای پمن.
سلامونه نیکی له د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم له زیول حق نیازی له جنوبی پښتونخوا تر سره پلان کې ما مر سه وسوم د حالات ته ګورو. دا د افغانستان نوې حکومت چې د دنیا والو لخوا هیڅ تفاهم نه د وسره ملګری او نسته وسره بیا هم تکړه دی په هرات کې هم کارنامې ده پاموړ کارونه کړی دی او په داخل کې ده د سیلابو په دغه کې د مرستو لخوا د دولت سره شپ تکړه تو باندې خدمت روان کړی ده. نو سیهای بندیزونه و های بانکی شیشتمونه ایسابونه دا طولو تا وگوری. نو اوس هم تر دیر و ملکو تر پدانی وی حال که تکره دی. و سلام.
سلام من اونی کهیلی ازاده یه در طولو کارکون کتا و آوریدون کتا تیل کار در ورستون سخه خو پیلمند ولایت که دیر زیاد خلق زیانمنسی ویدی بی وقت بارانه او سیلابونه دلمند ولایت کروندګور ته ډیر زیات زیان اړولی. خصوصا موږ خپل زیات شمیر کښتونه د باران له وجې له لاسه ورکړي.
السلام علیکم جوړه زه فایزون لیکلې د ازادي راډیو ملګرو ته مې سلامونه ټول ومنه. دا د زه پروان ولایت اوسیدونکو هم منګه په منطقه کې د څلور کاله مخکې سیلاب ډیرې ویجاړنې وکړې. ډیر کورونه ورانګه ډیر منطقې دي موږ ورانې کړې ډیره خرابي موږ ته وکړه. شخصا زه د اوس خپل کور نه لرم. خپل په ایران کې مسافر یم. کورنۍ مې په افغانستان کې ده او ایران کې دلته ډیر جنجالو سه ډیر کړه اوس موږ مخامخ خو ډیر زورول کوي. د ایران خلک لا تکوب او ډوډۍ نه راکوي نان بایو کې ډیر بد ورځ. دلته هم دلته هم ایران کار بار داسې مشکلات دي. هلته هم کار نشته دی اسې کور مور نه لرو. هزار بدبختی سم خامخ دغه یو دغه پیغام چې تاسو مې کېږي که دغه موږ سره څه مدد همکاري د کوم ځای نه وشي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسي. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده د اقتصاد له پلوه او مشکلات شته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه ګزاران څخه مې هیله داده چې په افغانستان کې د هغه چا چې اقتصادي مشکل وي او بې وزله وي د هغوی سره لاس نیوی وکړي او همکاري ورسره وکړي. او د موسسې څخه هم دا غوښتنه ده هغه موسسې چې په افغانستان کې فلم کار یا خدمات کوي ولس ته دوی څخه هم دا هیله ده چې د دغو بې وزلو سره چې هغه په هر ځای کې وي په هر ولایت کې وي. افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپله ده او ورختونو طبي په خوده زپله ده. د ټول اړخونو څخه دا مهمه ده چې پوره همکاري ورسره وکي او لا تر دې همکاري ورسره وکي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. خدا د دې رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د محمد صابر د کندهار ولایت ته خبر کوم. ولا لکه متاتبانه چې په هرات ولایت کې د دلیه وتولې او ډېر مظلوم افغان ولت یې شهیدان کړل او وځپل. زما نظر د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ ته دی چې په دلته موږ د انارو کښتونه معنی انارو پرېښېدلی دي او تقریبا یو کیلو انار لس افغانۍ قیمت هم نه لري. روغ انار، ښایسته انار، یو کیلو انار لس افغانۍ قیمت نه لري. نو موږ د طالبانو ته دا غوښتنه لرو چې دا زموږ انارو ته یو زمینه برابره کړي چې بار مملکت ته ولاړ شي یا بل بلې خوا ته ولاړ شي. نو بس تاسو ته یو جان مننه.
Let it rip.